السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشي د غرمې 12 بجې شوې دي نن د ګل راز او د 2018 کال د اپریل 10 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمه په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو
محل خبرنو تا ول سرټکی افغان ولسمشر وای افغانستان به بے ثبات کېدو ته پرې نګري په مصر کې د پرونیو 14 د وژلو شو شمیر سلور سلوخته رسیدلې امریکا وای په شام کې د داعش ماته او د بشر لوسد له وکاله رکی دل غواړي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې ترهګری ډلې او ملاتړي غواړي چې افغانستان په نړۍ کې په یوې بې ثباته برخې تبدیل کړي افغان ولسمشر استرالیا اندونیزیا او سنگاپور ته د خپلو وروستیو رسمي سفرونو څخه وروسته دغه څرګندونه وکړه
مشکل اول ما توریزم او جنگ مشکل دوم ما مواد مخدره است و مشکل سوم
زموږ لومړی ستونزه ترهګری او جګړه ده دوهم ستونزه مو نشه تو کې او دریم ستونزه مو د فساد لارخه زموږ تصویر ده
افغانستان نس شماره به دنیا تشي
افغان ولسمشر همداراز ویل چې ځینې سیمه ییز هیوادونه باید د ترهګرو ترمنځ د ښه او بد توپیر ونه کړي نوموړي د کوم هیواد نوم وانخیست خو دا یې وویل چې جګړه د افغانستان نه بلکې پر افغانستان ده نوموړي هوډ ښکاره کړ چې افغانستان به په نړۍ کې د باثباته هیواد په توګه وروپیژني په کوټه کې د ځوانو ډاکټرانو تنظیم چارواکو پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړو چې 900 ډاکټران به په کار ګماري خو په دې تر اوسه عمل نه دی کړی د یادې ټولنې مشر ډاکټر حفیظ مندوخیل داسې وایي
نو په دې حوالہ باندې چې کوم تقریبا 900 ډاکټران فارغ ناز دي د غرنګ لیډي ډاکټر فارغ ناز دي نو دا 900 پوسټونه موږ په دې غواړو چې دا ډاکټران چې په پیریفری کې کم تعینت کړي او بی ایچ یو آر ایس سیز په ډی ایچ کیو هسپټلز کې نو دا هغو ډاکټران لپاره موږ دا مطالبه ده
ځوان ډاکټران وایي حکومت د روغتیا په لستونزې په پام کې ونیسي او دوی ته د الاونسونه یا مراعات ورکړي د کورمه د مقبل قومي مشرانو د اتوار په ورځ مشال لري وتول چې د پوز لامه روسه لزګونو کورنیو د افغانستان پولیته لنګدې سیمو کړي بارې کړي او نور هم په وتو دي دی وایي نه پويږي پوز ورته د امر ولې کړي یو ځای مشر ملک اعظم خان وایي پوز ورته ویلي لوچه خلې تر یو به مندته لغړې او زیړی څخه دي د اوسګړي او نور سیمو ته کړه شي خو بل په لو پولیټیکل انتظامیه او د قدرتۍ افاتونو سره د مبارزې اداره په ډېره به خبري ښکاره کوي د پاکستان پوز په ډېره مشال لري وتسنه دی ویلي د کابل امنیتی چارواکي وایي چې اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکونکي نن سهار د ناپیژند وسلوالو لخوا وژل شوي دي د کابل جنایي څیړنې مشر محمد سالم الماس مشال لري وته ویل چې دغه پیښه نن سهار 8 بجې د کابل د چارراهي قنبر په سیمه کې رامنځته شوې ده تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا نه دی قبول کړی د ننګرهار چارواکي وایي چې د غنی خیلو ولسوالۍ اړوند مارکو بازار ته څیرمه نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د ځانمرګي بریدګر له لوري موټر بم چودنه شوی چې په پیښه کې یوازې ځانمرګي بریدګر وژل شوی دی د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل ته ولا خوګیانی د دوشنبه په ورځ مشال لري وتویل بریدکونکي غوښتل چې په یاد سیمه کې د کوکنارو د لمن جوړلو د کمپاین کونکو په قرارګاه چې ټول مسؤلین پکې موجود و برید تر سره کړي خو هدف ته تر رسیدو وړاندې په ځان پورې تړلو موټر کې ځای پر ځای شو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړې چې لامل یې یوازې بریدګر وژل شوی دی د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په دغه هیواد کې په پرونیو د پرونیو بمی چاودنو چې لزګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته وروسته ویلي چې تر دریو میاشتو پورې به بیړنۍ حالت نافذ وي نوموړي پرون د دفاعي کونسل سره تر ملاقات وروسته دغه اعلان وکړ او تمه کیږي چې پارلمان به هم منظوري ورکړي تر دې وړاندې ولسمشر پوست امر کړو چې د ملک په ټولو صوبو کې د مهمو مرکزونو د امنیت لپاره د پولیسو د ملاتړ لپاره خپل خدمات وړاندې کړي چارواکي وایي د یک شنبه په ورځ چې سوي مذهب او د پام سنډي یا ځانګړي یک شنبه ورځ ځله په تر سره شو دوړو بمی چودنو کې د وژل شو شمیر سلور سلويخت او د جوبلو سلو ته پورته شوې ده اسلامي دولت وسلواله ډلې د بریدونو مسولیت قبول کړي ویلي دي چې دا بریدونه د دوی د ځانمرګو ملګرو لخوا تر سره شوی یا د ډلې پراتون کې هم د دا ډول بریدونو دړه کور کړي د امریکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت صلاحکار ایچ آر مکماستر وایي هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ماتې او د ولسمشر بشار الاسد لرې کېدل غواړي. خو نوموړي په خپلې پرونۍ مرکې کې دا واضحه کړه چې امریکا به د بشار الاسد د لرې کولو لپاره له خپلې غاړې څه نه کوي. نوموړي په خپلې لومړۍ ټلویزیوني مرکې کې وویل دا ډېره ګرانه بریښي چې د اسد د رژیم په قدرت کې د پاتې کېدو سره د هلته یو سیاسي حل راوویستل شي. د شام د شخړې په اړه د ولسمشر ټرمپ د ترجیحاتو په اړه امریکایي چارواکو بېلابېل نظرونه ورکړي. په لومړیو کې دوی ویل د اسد له واکه لرې کولی اساسي مقصد نه دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان یو وار بیا د اروپا خلاف بیان ورکړی. ویلي دی چې هیواد به په اروپایي ټولنه کې د شاملېدو وړاندیز یو وار بیا تازه کړي او په وینا یې اروپا به د ترکی د خلکو سره د خپلو کړنو انجام وویني. نوموړي پرون په ازمیر کې د وینا پر مهال ویل د اپریل د 14مې د اساسي قانون د ریفرندم نه پس به دوی په اروپایي ټولنه کې د ورګډېدو غوښتنه یو وار بیا وړاندې کړي. که اردوغان دغه ریفرندم وګټي نو په قدرت کې به په چټکۍ سره اضافه وشي. اردوغان اروپا ته د ناروغه کس په نوم انتخاب بخنه غواړم. اردوغان اروپا د ناروغه کس په نوم یاد کړ، هغه اصطلاح چې اروپایي سیاستوالو به په 19مه پیړۍ کې د عثماني خلافت تر رانسکورېدو لپاره استعمالوله. له اروپا سره د اردوغان وروستۍ تربګنۍ له هغې پیل شوې چې د اروپایي ټولنې د ډېرو غړو هیوادونو لخوا په اروپایي ښارونو کې د ریفرنډم لپاره په جوړو شویو غونډو کې د ترکي سیاستوالو د ګډون اجازه ورنه کړه. په دغو هیوادونو کې هالینډ، جرمني او اتریش هم شامل دي، چېرته چې په زیاته اندازه ترکان ژوند کوي. دوی د اپریل تر نهمې په مقدماتي ریفرنډم کې خپل نظر ښکاره کوي. شو دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه وسته تعریفات انجم د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو ریال په 28.23 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.28 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 28.90 روپۍ او په 28.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نو خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک او ګرم وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سینټیګریډ او کم نه کم 12 وي. په بنو کې یو کم 10 او 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سینټیګریډ او کم نه کم 6 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زموږ پروګرامونه او خبرونه تاسو اوس ته مشال ریډیو په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد تر ټولو لویه مسله ترهګري ده. د مومندو پولیټیکل انتظامی امر کړی چې د کوزه مومندو اوسیدونکو د راتلونکي د جوارو فصل نه کړي.
په تعلیم خدای دې سم حالت کې ډیره پسمنداله قرزم نو زما په خیال کې جوار بندول او تعالی دې خبرو حل نه دي. په کار کې مشرانو سره یې پی اس ټیم یا تحصیلدار ټیم په دې باندې خبرو.
د کورمه ایجنسی مقبل قبایل وای پوز ورته د افغانستان پولی ته لنګدې سیمو د وټلو امر کړی دی.
او څوک چې دی ډیر غریبانه دا غریبون اوسه پوری چاليږي په دخرو خونو سامان راوړي. نه دلته څه دی خیمو تنظیم شته او نه دلته څه دی راشن تنظیم شته.
او په پیښور کې د رحمان بابا اور سپایتا رسیدلې دي.
روز کال هم موږ دا خبرې کولې سکالم کو هر وخت موږ دا خبرې کړې دي چې د رحمان بابا اورس پرز دی یو چټي چې کوم دی مقامي چټي دا د اعلان کړی شي او د دین علاوه د رحمان بابا د اورس سرکاري حیثیت حاصل شي.
د مشال سره اوسئ. اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له آسترالیا، سنگاپور او انډونیشیا په راستنېدو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد به په نړۍ کې د سیالو هیوادونو په قطار کې ودرېږي. نوموړي وویل افغانستان به له جګړو بریالی راوځي او د یو مستحکم هیواد په توګه به ښکاره شي. نوموړي ځینې هیوادونه د ترهګرو د ملاتړو په توګه یاد کړل خو نومونه یې وانخیستل. له کابله واصل وصال تفصیل راکوي.
ولسمشر آسٹریلیا، انڈونیزیا او سنگاپور ته سفر وروسته د یکشنبه پر ورځ د وی خبري ناشته پر مهال ویل چې تورستي ډلې او ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو ښاغلی غنی په دې اړه د کوم هیواد یا بنسټ نوم وانه خیست. ولسمشر غنی همداراز ویل چې د خپل سفر پر مهال په بیلابیلو برخو کې د یادو هیوادونو پام افغانستان ته اړولې. د ولسمشر غنی په باور افغانستان له درې اساسي ستونزو سره مخ دی.
مشکل اول ما توریزم و جنگ، مشکل دوم مواد مخدره است و مشکل سوم
زموږ لومړی ستونزه ترهګری او جګړه ده، دوهم ستونزه مو نشئی توکي او دریم ستونزه مو د فساد لار خزموک تصویر ده.
از این جهت یکی از اهداف عمده ما امرای دنیایی است که افغانستان نو، افغانستان نسل شما را به دنیا تشریح کنه.
خاغلی غنی په دغه خبري ناشته کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته په اشاره سره ویل چې د ترهګرو په منځ کې باید د خو بد ترهګر فرق ونه کړي. ولسمشر همداراز ویل چې افغان حکومت هڅه کوي سو په افغانستان کې سراسري ثبات او امنیت ټینګ کړي. جګړه د افغانستان نه بلکې جګړه پر افغانستان ده. جګړه د ترهګرۍ په وړاندې ده. د قضیې دواړه اړخونه دا دي چې ترهګریزې ډلې هم ملاتړي غواړي چې دغه پاکه خاوره په نړۍ کې د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو موږ برعکس غواړو چې دغه خاوره د ثبات په مرکز او د نړیوال پرمختګ پر نقطه بدل کړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو د بلوچستان صوبې ځوان ډاکټر انوای د صوبې لری پرتو سیمو کې خلکو ته د صحي سہولتونو د ورکولو لپاره د حکومت دوی ملګری په کار وګماري. ډاکټر انوای حکومت تیر کال ژمنه کړې و چې 900 نوي ډاکټرانو ته نوکری ورکوي، خو دا وعده تر اوسه پوره کړې نه ده. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د ینګ ډاکټرانو د اتحادیې لخوا تېر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس وسو، و خبري کانفرنس په خپله وینا کې د اتحادیې مشر ډاکټر افیز مندوخیل وویل چې صوبایي حکومت تیر کال په کلیزه بودیجه کې د 900 ډاکټرانو د لګولو اعلان کړی و، خو پر هغه باندې تر اوسه عمل نه دی شوی.
ګوره بلوچستان چې دا دونه غټه صوبه ده، په دې کې ډسټرکټ دی، په هر ډسټرکټ کې تقریبا 40 پوسټونه د ډاکټرانو چې ضرورت دي او خالم پراته دي. نو موږ دا مطالبه ورته کړې ده چې موږ کوم ډاکټرانو تعلیم ته پکړه دي، حکومت خرچې پر کړې دي، نو دا خلکو د حکومت خرچې هم ضایع شوي او د دې وخت هم ضایع شو. نو په دې حواله باندې چې کوم تقریبا 100-100 ډاکټرانو فارغ ناز دي، د غرنګ لیډي ډاکټر فارغ ناز دي، نو دا 900 پوسټونه موږ په دې غواړو چې دا ډاکټران چې په پیریفری کې کم تعینت کړي او بی ایچ یو آر ایچ سیز په ڈی ایچ کیو ہسپیٹلس کې، نو د هغه ډاکټرانو لپاره موږ دا مطالبه کوو.
دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د روغتیا د کارکوونکو لپاره په ریسک الاونس کې زیاتوالی راولي. په دې اړه د اتحادیې ویان ډاکټر یاسر خوستی و مشال ریډیو ته وویل
زموږ مطالبات خو دغه ول موږ تقریبا د 13 اتومیا ځم موږ په احتجاج باندې ولو. بیا زموږ احتجاج باندې زموږ وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناءالله زیری زموږ یو سمری ولا نوټیفیکیشن وکړي چې مطلب موږ ستاسو اور د پیرامډیکل سټاف فیډریشن ستا مطالبات دا ګډ راوې منل او داغه سمری باقاعده اډر جاری سو. موږ اوس د حکومت ځکه صرف دغه خواست کوو چې هغه کم مطالبات زموږ وزیر اعلی بلوچستان را منظور کړي دي داغه د اوس باقاعده نوټیفیکیشن وباسي. په هغه کې څه مطالبات زموږ نوټیفیکیشن استلې دي، لیکن څه مطالبات زموږ اوس هم پاتې لکه د 900 پوسټو دغه او لکه دارنګ د ریسک الاونس او د پیریفری الاونس د پیرامډیکس دغه شان تر اوسه پورې مو د پیرامډیکس اپګریډیشن دا شان تر اوسه پورې پاتې دي.
د ډاکټرانو د صوبې په مرکزی شهر کوټه کې د ټراما سنټر پر فعالولو باندې د صوبایي حکومت مننه وکړه او ویل چې د ټراما سنټر لامل اوس په شته توګه تر خلکو پورې په عجل توګه مرستې رسیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. اوریدونکو د مومندو پولیټیکل انتظامی امر کړی دی چې د کوزه مومندو میچنۍ بای کورونو او خو شاکلو خلق ته د جوارو فصل نه کری. دغه امر یې پرون مخام په جماعتونو کې په لاؤډ سپیکرو باندې کړی دی چې ګینې د دغه کلو لږ زیات 1000 کروندګر دی جوار ونه کری. په اعلان کې دا خبره واضح نه ده چې ګینې دا فصل به د سړک ته غاړې نه کرل کیږي او کنا په ټوله سیمه کې به نه کرل کیږي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترګزینا اورو.
پولیټیکل انتظامی محمود ایجنسی امر کړی چې د بای کورونو میچنۍ او خوشا کلیو کروندګر دی راتلونکو د جوارو کرونده ونه کړی. پرون ماښام د دغه کلو په جماعتونو کې د تحصیل یا کون کوز محمود ایجنسی د چارواکو لخوا اعلان شوی چې راتلونکو کرونده د جوارو ده، نو انتظامی وینا کړی چې باید هیڅوک راتلونکو فصل ونه کړي. د بای کورونو اوسیدونکو ملک ممرز خان وایي چې هغه به د چارواکو سره ملاویږي او ورته به وایي چې جوار نه کرل د سیمې غریب ولس ته زیان رسوي، باید داسې فیصله ونه شي.
غریب خلې دین یو سر روزګار څخه نه راغستا بل دا فکر یو خلې معلومه دي د غیدی غیدی په اړه به هم حکومت ته دا ریکوست کوو چې خیر دی که تاسو د سړک د غاړې چې کوم تاسو ته پرابلم یې دغه موږ نه کړو او باقي داسې دومره دغه حکومت لم نه وکړي چې میرا باندې وکړي چې دوی سره حکومت موږ عوامو سره خصوصي دی یاته کې چې دا همدغه جوار او غنم دي.
د مسل کورنو میچنه اوسیدونکو ملک عادل خان وایي چې سیمه ډیره پسمانده ده، کاروبارونه نشته او بیا د پولیټیکل انتظامی داسې فیصلې چې په کروندې بندېږي لا زیات مشکل جوړوي.
او زمنګا د خلکو بل روزګار نشته بغیر د زمیندارای نه، نو که چېرې د جوار داسې بند کړی شي یا نور داسې د سبزی تار بند کړی شي زمونږ خلک بس کوي، اخر دا به کوم خوځي په تعلیم خو دغه سب حالات کې ډېره پسمنده علاقه لرو. نو زما په خیال کې جوار بندول دا له دې خبرو حل نه دي، په کار کې مشرانو سره یا تحصیلدار سرتینو په دې باندې خبرې وکړي.
د فاټا ان جی اوز کنسورشیم مشر زر علی خان اپریدی داسې اعلان د انساني حقوقو ضد ګام بولي او وایي چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره کروندې بندول د ولس سره زیاتې دي.
انٹرنیشنل کووننٹ آف سیورن پولیٹیکل رائٹس پدې جریا د یو ان هیومن رائټس ډیکلریشن دی چې هغه د ټول پاکستان د آئین یو بنیاد دی، هغه پیرامیټرز کې آئین موږ جوړیږي. نو خو یو سیستم ساده دی، دا خپل سیټیزن سره نه کول پکار، دا نه سم کول پکار.
بلخوا پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د جوارو د نه کولو فیصله د ترهګری د مخنیوي لپاره کړي، خو دا خبره واضح نه کړه چې دغه کرونده به د سړک د غاړې تر یو حد پورې بندوي او که څنګه. شانواز ترغزی، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
اوریدونکو د کرم ایجنسی مقبل کبالوای پوز ورته د افغانستان پولی ته ل نږدې سیمو د کډو کولو امر کړی چې ورسره سم د سلو په شاوخوا کې کورنۍ کډه شوې دي. د سیمې یو ملک مشال ریډیو ته ویلي حکومت او پوز د خلکو سره د کډو په وستلو کې مرسته نه کوي. د پاکستان پوز او حکومت تر دې وړاندې هم په بیلابیلو قبایلي سیمو کې د عملیاتو نه وړاندې خلکو ته د کډو وستلو امر کړی و، خو د سیمې پولیټیکل انتظامیه وایي دوی ته دا معلومات نشته چې ګواکې پوز د خلکو ته داسې کوم امر ورکړی وي. له سیمینا طارق اورگزی نور تفصیل راکوي.
په کورما کې د مقبلو ځایي خلک او مشران وایي پوځي چارواکو ته دا حکم ورکړی چې د افغانستان په پوله له کرار او انځري امنیتي پوستې سره په یو کیلومتر کې چې څومره هم سیمې دي له هغو د خپلې کډې وباسي. ځایي مشر ملک اعظم خان مشال لوډیو ته وایي څلور ورځې وړاندې دغه حکم تر میلاوېدو وروسته د بره کورمې له وچې خولې ترې اوبه مندتې لغړې اوبه او زیړې څخه شاوخوا سل کورنۍ د وزګړي او نورو مختلفو سیمو په لور وتلې دي. ملک اعظم خان وایي امنیتي چارواکو ته د دغې خبرې اجازه ورکړې ده چې په هر کور کې یو او یا دو کسان پارزی توګه د خپل کور حفاظت لپاره پاتې کېدای شي، خو ولې نور ټول به له دغه سیمو وځي. معلوماتو تر مخه هلته په سیمه کې د کورونو خالی کولو سلسله لا هم روانه ده. د مندتې محمد شفیع چې غوزګړی ته کډه شوی دی مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې کډه کولو په وخت د حکومت لخوا له دوی سره داسې هیڅ مرسته نه ده شوې.
اوسا ګوډي ورسي په 7,000-8,000 روپۍ موږ یو ګوډي نسو ولکه یغه واسي چې موږ یو خرچا برداشت کوو. او څوک چې دی ډیر غریبانه دی هغه غریبون اوسا پوری چاليږي په دخرو خونو سامان اړوي. نه دلته څه دی خیمو انتظام شته او نه دې څه دی راشن انتظام شته. موږ خپل د بچی د دې ورځې سخت برونونه دي کنه نن خصمون الحمدلله خشین دی خو د دې ورځې سخت برونر نه وویل.
بلخوا پولیټیکل انتظامیه او قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې مشران پر دغه خبره انکاری دي چې ګنید دغه سیمو خلکو د پاس په حکم خپل کورونه پریخي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر شیراز بچا مشال لډیو د وای کدا سه سوې نو لول به دوی سره شریک شي وي زګه چې هلته بیا له خلکو سره د مرستې لپاره لمخ کې تیاری نیول ضروري وي.
political administration plus fdna responsibility da kuma da sar khabru shi political administration sara ta si laran na chudre hana e chi sa awi chi ba ta se ta se khum ta is khabar nishta in case ku bin na mum ba awal ta se khabru wo ya ba ta se mum ta tentu arrangement ka ve da food ba ka ve no bar ke ku ida se khabar nishta
hukumat tar de udan de do kor me khudat khilo ke hum khalak pa warta dal lakhpalo simo be kor kade chi zani da kalun pa tere do hum khpalo kurun ta wapas shi na di tarik مشال ریڈیو پیخبر
مشال اوستاستا د ریڈیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمه پیخي په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیخبر په وخت د مخام پاتني مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک
اوریدونکو په د نیوز انټرنیشنل ورسپانه کې لیکوال بابر ستار یو مقاله لیکلی چې پکې راغلی په دغه هیواد کې اکثره وخت پر ځینو سیاسي شخصیتونو او چارواکو یو بل څوک تورونه ولګوي په رسنیو کې دا خبر خپور شي که بیا وروستو دا خبر او تور غلط هم ثابت شي خو د سازشي نظریو له مخې د خلکو په ذهنونو کې بیا د هغه چارواکي یا سیاستوال هم هغه منفي انځور پروت وي. لیکوال وایي ډېر کله داسې هم شوي چې درغل کسان د نورو درغلۍ یادوي او په خپله د احتساب نه ځان ساتي. د دې مقالې مهمې برخې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
د دې چیرن لپاره لیکوال بابر ستار ځینې مثالونه ورکړي دي چې لومړی په دې وروستیو کې د پاکستان تحریک انصاف د ویاند نعیم الحق هغه تور دی چې ویلي وو د فوج پخوانی مشر جنرال اشفاق کیانی د سعودي عرب او امریکا سره په ګډه په 2013 میلادي کال کې په ټول ټاکنو کې درغلي وکړه او د تحریک انصاف ګټلې انتخابات یې د مسلم لیگ نون په حق کې کړل. د دې په جواب کې د جنرال کیانی نږدې ملګری جنرال ریټایرډ طارق خان پر فیسبوک باندې لیکلي چې د نعیم الحق دا تورونه غلط دي. لیکوال هم د دې مثالونو په تناظر کې وایي په پاکستان کې حالت دې ځای ته رسیدلی چې خلک تور ولګوي او ثبوت نه راوړي. د دې په وینا په منظمه توګه دروغ داسې ویل کېږي چې په اخر کې هغه دروغ په رښتیا بدل شي او هیڅوک دا پوښتنه نه کوي چې ثبوت وشایا. لیکوال وایي دروغ پر رشتہ اړولو لپاره طریقې کار دادی چې په پر لپسې توګه او اعتماد سره وویل سي نو هغه په حقیقت واوړي. بابر ستار زیاتوي چې په پاکستان کې که یو څوک پر بل چا یوازې الزام هم ولګوي نو بیا که هغه کس انکار وکړي تور لګونکي ته قانوني نوټس ورکړي یا یې پر ضد د هته کې ضد دعوا وکړي خو بیا هم نسي کولای چې پر لمن یې لګېدلي د دروغو داغونه ومینځل سي. لیکوال د دې لپاره د حج او اوقافو پخوانی وزیر حامد سید کاظمی د فیصلې حواله ورکوي چې قربانی د حج په پیسو کې د غلا تور لګیدلې خو عدالت بری کړ او د دې سربیره هم د لیکوال په وینا خلک باور نه کوي. دارنګه تحریک انصاف پر مسلم لیگ نون په 2013 کال کې د سو انتخاباتو د دانلی تور ولګولې په دې اړه عدالت پانه په پانه ټول د ستابیزات وکتل او بلاخره فیصله ورکړه چې هیڅ داندې نه دسوي. خو د بابر ستار په وینا لا هم پر عدالت اعتبار نه کیږي او د داندې تور لګول کیږي. د لیکوال په وینا که د یوې ادارې اعتبار دغه سي خراب کړسي نو بیا به د دې هواد وګړي ته ورپیش ستونزې څوک حلوي. د لیکوال په خبره خلک هغه عدالتي او انتخاباتي اصلاحات مني چې په ګټه وي نو د دې په وینا که د حال وي نو بیا به څوک د خبره کینه کوي چې په 2013 کال کې ټول ټاکنې به پاکه او شفافه وي. بابر ستار په دې لړ کې یوې بلې ستونزې تم کتنه کوي چې په پاکستان کې دا یو عام سوچ دی چې د دې هیواد ادارې د بهرنیو هیوادونو لاسپوڅې دي او د هغو په اشاره چلیږي. د دې په خبره دغه سی یو سوچ د خلکو مزاحمتي رویه وجني او ځان خلک ناوسګني چې د دې په وینا دغه سی ناوسی د خودکشي یا ځان وجني په معنا ده. دا ځکه چې څومره د خپل خرابو کارونو تور پر بل چا ولګول سي د غومري به د ځان احتساب نکېږي. د پوینا په دغه سی حالت کې ټولنه داسې جوړ سي چې پکې سازشي نظریې سي. د لیکوال په خبره کله چې ټولنه آزاد نه وي نو به احتساب سي. د بابر ستار په وینا کله چې پر ثبوتونو د ولاړو رښتیاو او لزانه د جوړ کړ سو رښتیاو په منځ کې فرق ختم سي، نو په داسې حالت کې بیا سړی فریق سي. او پکې مهمه خبره دا نه وي چې تاسو به طرف یاست، بلکې دا کتل کې چې تاسو په کوم صف کې ولاړ یاست.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې پولیسو په زرګونه کیلوګرام ډول ډول نشئی توکي نیولي او په دې تړاو کې په سلګونه تنه تورن عدلی او قضایي ادارو ته هم ورپېژندلې دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال وایي چې په تیر یو کال کې د جنایي جرمونو په ضد د مبارزې مدیریت په زرګونو کیلوګرام ډول ډول نشئی توکي نیولي او په تړاوي په سلګونو تنه مجرمان عدلی او قضایي ادارو ته ورپېژندلې دي. دی وایي
پولیس په دې باندې توان درې دي چې په تیر یو کال کې یو سل شپږ نوي پیښې کشف کړي. شپږ زره اته سوه اته نوي کیلوګرام بیلابیل ډول نشئی توکي چې په هغه کې تریاک دي، چرس دي، هیروئین دي او الکولي مشروبات او نور کیمیاوی مواد چې په نشئی توکو کې ته ګټه حاصل کیږي دغه کشف او ترلاسه کړی دي. نه هغه ارادي نقلي وسایت چې هغه کرولا موټر دی او لارې موټر او نور بیلابیل ډول موټر دی پولیسو نیولې دي. او ترڅنګ یو څل نه هغه کسان د نشئی توکو کې تورن کسانو هغه نیولې او د قانوني کړنو پر مخ عدلی او قضایي ادارو ته سپارل چې پیرند مابس د تور تماشا ته خپل شپې ورځې تیروي.
مشرقیوال وړاندې وایي چې د ننګرهار پولیسو د دغه لاسته راوړنو ترڅنګ د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد په بیلابیلو چانیزو عملیاتو کې له ملي اردو او ځانګړو ځواکونو سره هم برخه اخیستې ده.
د شاهین پنځیش عملیات چې کوټ ولسوالۍ او د اسکی مینې په ولسوالۍ کې پیل شوي وو، د هغې نه راډې خو د زموږ عملیات په دوامدار شکل باندې د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیګانو د جلال آباد په ښار کې دوام لري. چې له نیکه مرغه په دغه برخه کې امنیتي ځواکونه چې هغه ملي اردو دی او که ځانګړي قطعات دي او ملي امنیت او پولیسټیک دغه ډېرې لاسته راوړنې لري چې روزانه وسلوال ته مرجوب له وراوړي. هغه سیمې چې هغوی پکې شتون لري هغه د هغوی د شتون څخه پاکیږي او هغه سیمې کې اوس ولسونه آرام ژوند کوي.
مشرقیوال زیاتوي چې په ډېرو هغو ولسوالیو کې چې پخوا پکې د دولت وسلوالو مخالفینو جالي جوړې کړې وي، تر عملیاتو وروسته پکې د ولسي خلکو په مرسته امنیتي پوستې جوړې شوې او د عملیاتو په جریان کې چې چیرته هم د امنیتي پوستو اړتیا ولیدل شي هلته به پوستې جوړوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه ہو، دا ما خام تر شپگو.
اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیشن یو شمیر غړي وای په دغه هیواد کې غیر مسؤوله وسلوال ډلې د لوړپوړو چارواکو ملاتړ لزان سره لري. د دغه کمیشن مرستیال عبدالحی خونزاده د اتوار په ورځ مشال رډیو ته وویل دغه ډلې تر ډیره د حکومتي امکاناتو نه استفاده کوي او هر ډلې یو سیاسي ګوند پورې تړلې ده. له کابل نه د عبدالله حنانزی تفصیلي رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي د حکومت لوړپوړي چارواکي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په ملاتړ تورنوي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د یکشنبې پر ورځ وویل دغه ډلې د هغو چارواکو لخوا حمایه کیږي کوم چې د دولت په لوړو بستونو ان د وزارت په کچې دندې لري. خونزاده وایي د ملي یووالي حکومت نه یوازې دا چې د غیر قانوني وسلو په راټولولو کې پاتې راغلی، بلکې د سهم پر اساس د امنیتي بنسټونو ویش هم د دې لامل شوی چې په ګڼو ولایتونو کې غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شي. د تیر شنبې پر ورځ د دغې کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح هم ویلي و چې په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه بې وسلې شوي نه دي او لا هم پوځي فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې د جنبش او جمعیت اسلامي ګوندونو د وسلوالو ترمنځ په فاریاب کې رامنځته شوه، څلور تنه وژل شول او لس تنه نور ټپیان شول. د رپورټونو له مخې یو شمیر والیان، محلي چارواکي او زورواکي هم غیر قانوني وسلوال کسان لري چې کله ناکله د نامنویو لامل هم ګرځي. شاوخوا دوه کاله مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او نیولو لړۍ پیل کړه. چې د شنونکو په باور کومه مثبته پایله نه درلوده. خو د دغه وزارت مسؤلان وایي چې د غیر قانوني وسلو د راټولولو لړۍ لا هم دوام لري او تر اوسه یې سلګونه میله غیر قانوني وسلې راټول کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ترهګرو ته به د افغانستان د بې ثباته کولو اجازه ورنه کړي. نوموړي له استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور څخه په راستنېدو پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې دغه څرګندونه وکړې. په کوټه کې د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم چارواکو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړو چې 900 ډاکټران به په کار ګماري، خو په دې تر اوسه عمل نه دی کړی. د کورمې د مقبلو قومي مشرانو د اتوار په ورځ مشال لړیو ته وویل چې د پوځ له امر وروسته لسګونو کورنیو د افغانستان پولې ته له نږدې سیمو کډې په اوږو کړې او نور هم په وتو دي، خو بل پلو پولیټیکل انتظامیه او د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره په دې اړه بې خبري ښکاره کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د غنیخیل ولسوالۍ اړوند د مارکو بازار ته څیرمه نن سهار شاوخوا 9 بجې د ځانمرګي بریدګر له لورې موټر بم چاودنه شوی چې په پیښه کې یوازې ځانمرګي بریدګر وژل شوی. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې له اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکوونکي نن سهار د ناپیژندو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په دغه هیواد کې پر دوو کلیساګانو د ترسره شوو بمي چاودنو چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخت وروسته ویلي چې تر دریو میاشتو پورې به بیړنۍ حالت نافذ وي. د ایران سرکاري خبري اژان سرنا وايي امریکایي الوتکې جوړونکي شرکت بوئنګ به تر بلې میاشتې پورې 270 مسافرونکي الوتکې ایران ته وسپاري. دا پر ایران د غربي هیوادونو د بندیزونو د لرې کېدو وروسته له ایران سره د امریکا لومړنۍ لوی تجارتي معامله ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د جمعیت علما اسلام په سل کلن دستور کې ویناوي کوونکو ویل باید چې نن ټول مسلمان نړۍ یو موټی شي، ځکه چې نن مسلمانان د بدترین فرقواریت او مسلکي اختلافاتو سره مخ دي. او په دې موقع مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې ویل چې مسلې په جنگونو نه بلکې په مذاکراتو حل کیږي او همدا لار ده چې په دنیا کې پرې امن راتلی شي. ادارې وړاندې لیکي د دین علاوه اکثر نور ګوندونو هم د مسلمانانو د یو کېدو ویل. د پاکستان پیپلز پارټي خورشید شاه هم د مسلمان نړۍ په اتحاد باندې زور ورکړی. نو په موجوده حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې یو داسې متوازن پالیسی جوړ کړل شي چې پکې پاکستان د مسلمان نړۍ د اتحاد لپاره خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ نیبات ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په خیبر پختونخوا کې د صحت اسانو ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو پروګرام تابیا کړی او دغه پروګرام لپاره د کال پسر یو عرب 40 کروڑ روپو د بیلولو هم فیصله کړي. د ادارې په وینا په پاکستان کې اکثر داسي ولسی منصوبې شروع کیږي، خو هغه بیا یا خو سرته ونه رسی یا پکې درغلي مخې ته راشي. نو که حکومت غواړي چې دا منصوبه پاکه او رڼا سرته ورسی، نو د دې د جاج لپاره دی لا اول یو نظام جوړ کړي چې دا رنګ په اربون روپۍ ضایع نشي او ولست ترې هم ګټه ورسی. ادارې زیاتوي د دې ترڅنګ وفاقي حکومت هم په ټول پاکستان کې د سلویختو اسپیتالونو جوړولو ژمنه کړې. نو باید چې دې لړکی له صوبو وپوښتل شي او د هغوی د ضرورت مطابق هلته اسپیتالونه جوړ کړل شي. او د دې سره سره د پاکستان ټولو صوبو له هم پکار دي چې د خپل ولست صحت لړکی غوره اقدامات وکړي، ځکه چې دا د هغوی په بنیادي ضرورتونو او حقونو کې راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. بی بی سی ویب پاڼې د موضوع ته کتنه کړې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم سلویختو هیوادونو د پوځي ائتلاف ته مشر په توګه د پاکستان د پخواني سرلخکر جنرال راحیل شریف ټاکل کېدو په سیمه کې تاوده بحثونه راپارولی دي. بلخوا رویټرز خبري اجانس په یو راپور کې لیکلي چې د سویډن پولیسو د تیرې جمعې په ورځ ترسره شوي ترهګر پیښې په تړاو 9 مشکوک کسان نیولي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
بی بی سی ویب پاڼې د سعودي عرب په مشرۍ کې د هغه یو کم سلويختو هیوادونو د ائتلافي پوز د مشر په توګه د پاکستانی پوز د پخوانی مشر جنرال ریټایر راحیل شریف د ګمارلو په موضوع د لیکوال احمد رشید مقاله خبره کړې ده چې سعودي عرب یې د ترهګرۍ پر ضد ائتلاف بولي، خو ځینې هیوادونه ورته د فرقه ورانه ائتلاف په سترګه ګوري. لیکوال دیته وی چې د جنرال شریف ټاکنې اوس نه یوازې په پاکستان بلکې په سیمه کې تاو د بحثونو رامنځته کړي دي. پاکستانی ولس په دې اندېښمن دی چې دغه هیواد 40% آبادی شیعاګان دي او په پوست کې هم یو شمیر سرتیري او افسران شیعه مسلک دي، خو تر دا مهال په دغه اداره کې کوم فرقه ورانه اختلاف نه دی رامنځته شوی. خود لیکوال په خبره د پاکستانی ولس په سوچ کې د اتیایمې لسیزي هغه فرقورانه خونړي یادونه اوس هم ژوندي دي چې ویل کېدل په پاکستانی ځمکه ایران او سعودي عرب فرقورانه شخړو ته هوا ورکوي. احمد رشید وایي چې دغه خبره کې حقیقت هم شته، ځکه چې ایران به په پاکستان کې شیعه وسلوالو ته ملاتړ او مالی مرسته ورکوله او سعودي عرب به سنی وسلوالو ډلو سره مرستې کولې. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د جنرال شریف په دې ټاکلو ته د بحثونو روان دي، خو د دې ټاکنې تر ټولو زیات مخالفت د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان کړی دی. هغه دریز لري چې د دې له وجې به په پاکستان کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ فرقورانه اختلاف نور هم ژور شي، خو د دې ټاکنې تر ټولو لوی پلوي د پاکستان موجوده وزیر اعظم نواز شریف دی. ایران د جنرال راحیل شریف په تعیناته اعتراض کړی دی، خو پاکستان وایي چې د جنرال شریف د ټاکنې نه مخکې ایران خبر کړی و. بلخوا رایټر خبري ایجنټ د یورپی هیواد سویډن په سرخار سټاکهوم کې د هغه پیښې موضوع راغستې ده چې پکې یو کس د خلکو په ګڼه ګوڼه ټرک خېژولی و او پکې څلور کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل وو. اجانس لیکي چې د دغه خار پولیسو د پیښې سره د تړاو په تور اووه کسان نیولي دي. د تیر جمعې په ورځ پولیسو د دغه ټرک یو مشکوکه چلوونکی هم نیولی او وایي چې دغه کس د ازبکستان سره تعلق لري او عمر یې یو کم څلوېښت کاله دی. د اجانس په خبره د دغه هیواد ټولنې همیشه په دې فخر کړی چې مهاجرینو ته یې خپلې پولې خلاصې کړي او ټولنه یې په نړۍ کې د برداشت او جمهوري اقدارو لپاره په ښه نامه یادیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان مشرانو جرګه اندیښنه لري چې دا هیواد د نړیوالو طاقتونو ترمنځ په دویم شام او د جنگ په ډګر بدل نشي. مشرانو جرګې د اتوار ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د سیمې یو شمیر هیوادونه په خاصه توګه روس په افغانستان کې د ټیرریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په سرنګوالي اندېښمن دي او دا کار دلته د امریکا او روس سره مخامخ کولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد سره پر اړیکو اغیز نه لري او دوی د خپلواک هیواد په توګه عمل کوي. په دې اړه تفصیل د یوسف زدران نورو.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې یوازې دقیقې پریکړې، بې پرې اړیکې او متوازن بهرنی سیاست افغانستان د لویو قدرتونو ترمنځ د جګړو له ډګره ساتلی شي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د اندېښنو له څرګندونو سره وویل ویریږي چې افغانستان له ورته برخلیک سره مخ نه شي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې په دې ورځې د دغې جرګې مشري کوله وویل افغانستان ته ښایي چې د ځینو هیوادونو اندېښنې رفع او د بل کوم هیواد په ګټه خپلې اړیکې له کوم دریم هیواد سره خرابې نه کړي.
جنگی
سوریه جنگ داخلی متاسفانه نیست. دوی سوریه جګړه کورنۍ جګړه نه ده. لام دی عمله مونږ د افغانستان په اړه هم اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغانستان دویمه سوریه نشي، خو افغانان دغو دسیسو ته متوجه دي. دې ته هم متوجه دي چې ځینې هیوادونه چې په راس کې د امریکا متحده ایالات دی د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې رښتینی مبارزه نه لري. زدیار وایي له بده مرغه په تیرو 15 کلونو کې لیدل کیږي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراخوالي په برخه کې خنډونه موجود وو. هغه وایي د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیه اندېښنه لري چې له افغانستان سره د ښو اړیکو د جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان په اړه د اندېښنې له هغې وروسته څرګندېږي چې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د واشنګټن او مسکو ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. د تېرې جمعې په ورځ امریکا د سوریې حکومت دغو بمباریو په غبرګون کې چې سوریې ځواکونو پکې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وو د هغو هیواد د هوایي ځواکونو په اډې شاوخوا 60 کروز توغندي وتوغول. روسیې او ایران بیا د امریکا دا حمله غندلې ده. دښنو په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد په واک کې نه دي او دا هیواد د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره اقدام کوي. د یاد وزارت ویان شو کېب مستغنی
ما بارها گفتیم که چگونگی
دی وی مونږ بیا بیا ویلی چې د کوم دوست هیواد سره د افغانستان اړیکې د بل هیواد په واک کې نه دي. هیڅکله له یو هیواد سره زموږ اړیکې پر بل اغیز نه لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت یو خپلواکه هیواد دی. مونږ له هیڅ کوم هیواد په تیره بیا له ګاونډیو سره د کړکېچ غوښتونکي نه یو، خو پوښتنه دا ده چې د امریکا او ناټو سره د افغانستان د ستراتیژیکو امنیتي او دفاعي تړونونو له لرلو، د امریکا او روسیې ترمنځ سیالیو او د روسیې اندېښنو ته په کتو دا هیواد رښتیا هم څومره بې پرې پاتې کېدی شي. د نړیوالو چارو کارپوه زار خادم وایي چې افغانستان په دې اړه ډېر حساس پړاو څخه تیریږي، خو ځیرکتیا یې له ناورینا ژغورلی شي.
افغانستان مخ پر وده هیواد دی او په دغسې حالاتو کې دوی باید لوی هیوادونو ترمنځ بیلانس وساتي، په داسې حال کې چې متاسفانه د افغانستان اوسنی سیاسي زعامت تر یو حده پورې پاتې راغلی دی، سره دې چې د پالیسۍ په لحاظ باندې، د آن او فکر په لحاظ باندې دوی ژور دي.
هغه وایي افغانستان ته ښایي چې له دغو تړونونو څخه د افغانستان د بیا رغونې او ثبات لپاره استفاده وکړي، نه د سیاسي جبهو جوړولو لپاره.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو. په لوګر کې د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې سلور پروژې تکمیل شوې دي. د یاد ولایت د کرنې چارواکي تمه لري چې د دې پروژو په مکملېدو سره به له یوې خوا د بزګرانو او بڼوالو په کرنیز پیداوار کې ډیروالی راشي، او بل خوا ته به د کانالونو په جوړېدو سره د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د لوګر د کرنې ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې په چوکاټ کې د کشمش خانو، ژورو څاګانو، باغونو او د اوبو د وړو حوضونو څلور پروژې چې د 3.3 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوي، ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د لوګر د کرنې رئیس محمد دین مومن مشال راډیو ته وویل چې
په لوګر ولایت کې موږ څلور مهمې پروژې ګټې اخیستنې ته وړاندې کړلې، چې 22 باغ کشمش خانې وي، 9 حلقې څاګانې دي، او 4 سولري سیستم باندې، او دارنګ څاګانې دي چې موږ فعال کړې دي، 15 حلقې ذخیروي او زونه دي د باغاتو د بیا رپ خاطر باندې، چې ان شاء الله د دې سره به په حاصلاتو کې د اخینو د باغدارانو یو زیات اندازه تغیرات راشي، مثبت تغیرات.
د لوګر والی حلیم فدایی وایي چې ځایي اداره په یاد ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو د پرمختګ لپاره هڅې کوي، او په دې برخه کې نه یوازې تیر کال د سلګونو میلیون افغانۍ په ارزښت پروژې پلي شوي، بلکې ساګل مریض کال کې به هم په دې برخه کې یو شمېر بنسټیزې پروژې پلي شي. قدرت الله چې د محمد اغې ولسوالۍ د سرخابات کې اوسېدونکی دی، دوی ته د ترسره شوو پروژو د ارزښت په تړاو وویل.
کانال پروژه د اوبو په لحاظ باندې ډېره ګټه کوي، د کانال دپاره د اوبو ضایعاتو مخه نیسي، د سیلاب ډېره کومک کوي، همکاري کوي، او دا کشمش خانې کوم حساب چې وو دا دلته د سیزن په وخت کې موږ بازار کمزوری وي، انګور او وچه لمده میوه په ډېر ارزان قیمت سره خرڅېږي، نو د دې لپاره چې دا وچه شي او د وچه میوې قیمتونه ډېر ښه دي.
د لوګر یو بل تن بزګر سید حبیب الله وایي چې پخوا به دوی د وچو میوو لپاره غیر معیاري بالاخانې جوړولې، خو اوس دا کشمش خانې معیاري جوړې شوي، او له دې څو بزګران هم یو ځای استفاده کولای شي.
پخوا موږ د بالاخانې ورته جوړولې غیر معیاري وکړه، د ممیزم پکې وچول، اوس دا کشمش خانې د معیاري سیستم دا ډېر ښه نتیجه ورکړې. نور غوښتنې هم دغه دي چې دغه زراعت رشد وکړي، دغه کله کشمش خانې د اوزونه اوس موږ ته جوړ کړي، دغه موږ خپل صفابات او زاد از مسئول منکشفي.
بل لوري ته د یادو پروژو په دوام د محمد اغې ولسوالۍ د خوابات کړي د اوبو لګولو د څلورمې شبکې د بنسټ ډبره کې خودل شوه. یاد شبکې څخه چې 290 جریبه ځمکه خړوبیږي او تر 1000 ډیر خلک به ځینې ګټه پورته کوي، 2.3 میلیون افغانۍ لګښت ور باندې راځي. د کرنې ریاست د چارواکو په وینا د یاد پروژې په تطبیق سره به 40% د اوبو ضایعات لږ او د بزګرانو په حاصلاتو کې به د پام وړ ډیروالی راشي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو ننګرهار ته چیرته چې چارواکي وایي د تیرو دوه اونیو کې په 1.5 زره جریبه ځمکه د کوکنارو ولاړ فصل یې اړولې، او تر هغې به دغه کمپاین دوام ولري سو پورې چې په ټاکل شوو سیمو کې د کوکنارو فصلونه له منځه نه وي وړي. د سیمې چارواکي دعوه کوي چې نږدې په 15 ولسوالیو کې خلکو کوکنار کرلی دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2 په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي، خو ولایتي ادارې پریکړه کړې چې په 11 ولسوالیو کې به په 1.5 هکتار ځمکه باندې د کوکنارو ولړ فصلونه له منځه وړي. په همدې اړه د اتوار په ورځ د ننګرهار په مطبوعاتي دفتر کې د یوې ګډې خبري ناستې پر مهال د دغه ولایت د نشه یي توکو سره د مبارزې رئیس ادریس صافي خبریالانو ته وویل
نازیان سرخرود ولسوالی چې په دې کې تر اوسه پورې تقریبا 1500 تجربه په شاوخوا کې کرل شوي کوکنار د منځه وړل شوي دي. سږ کال چې موږ کوم ارقام لاسته راغلي دي، 4,333 هکتار ځمکه کوکنار دا په 1500 ولسوالیو کې کرل شوي دي، او چې اکثر هغه ولسوالۍ دي چې هلته امنیتي تهدیدات او ننګونې زیاتې دي.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاولا خوګیاڼي وویل مخکې تر دې چې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شي، ولسونو له ولایتي ادارې سره ژمنه کړې د چې د کوکنارو د فصل په اړولو کې به ور سره مرسته کوي.
تر دې وړاندې موږ د ولسوالانو خپل جناب ولی صاحب د قومي مشرانو سره ناسته وکړي تر څو دوی خپل په دې قانې کو چې د کوکنارو کښت ونی سره نه ګټي وسلوالو مخالفینو قچکبارانو ته پلاس ورزي. دوی په دې وپوهوو چې د کمپاین کې له موږ سره همکاري وکړي، موږ سره مخور هم دغه کمپاین په بریالیتوب کې ونډه لري.
ویل کېږي چې په یو شمېر سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو سره ولسی وګړي د کوکنارو د اړولو د مخنیوي وی په برخه کې مرسته کوي، خو د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال دا داوه نه مني.
په بټیکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو په امنیتي ځواکونو برید کړو چې لنیکه مرغه د امنیتي ځواکونو د کلک برګون سره مخ شله، چې دوه نفر یې پکې وژل او درې نفر یې پکې ټپیان کړل. ولسوالۍ په دې کې داخل نه
په ننګرهار کې د نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې سباندې 4,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي، چې دوی ته په 11 ولسوالیو کې یوازې په 1.5 هکتار ځمکه باندې د کوکنارو د فصل د اړولو حد ټاکل شوی دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو
د ګل دورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
مشالونه
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندری جادوګری
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 8:30 پاسه 4 بجو.
اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د اتوار په ورځ سن رایزرز ټیم لپاره د هند په غوره لیګ کې بیا هم د ټولو پام ځان ته راواړو. راشد خان په دې لوبه کې چې د ګجرات ټیم په وړاندې یې وکړه، د 40 اوریزو سیالو ته ټولو تکړه درې لوبغاړي یې وسوځول او وتوانېدو چې د لوبې په بریا کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانک سینا اورو.
راشد خان ارمان هغه نوم چې ډیر ژر نړیوال شو، یو ځل بیا د هند کرکټ په غوره لیګ کې د خپل ټیم له انتظار سره سم وړتیا وښوده. هغه د یکشمې په ورځ د سن رایزرز حیدرآباد ټیم لپاره د ګجرات لاینز 4 لوبغاړي وسوځول. درې لوبغاړي په خپلو 4 اورونو کې له مخکې تګه پاتې کړل، او یو لوبغاړی هم مخکې له دې چې منډه بشپړه کړي د وشتنځای یا پیچ بل سرته تر رسیدو مخکې پر رن اوټ وسوځاو. د افغان ملي ټیم دا تکړه لوبغاړي چې په لوړ قیمت حیدرآباد ټیم ته لوبه کوي، تر لوبې وروسته د لوبو رسمي خپرونکي ټلویزیون ته د خپلې لوبې په اړه وویل. دا زما لپاره ډېره فوق العاده شیبه ده چې دومره لوی وکټ مې واخیستې. زه به تر پایه هڅه وکړم چې همداسې مخته ولاړ شم. څنګه چې زه بالینګ کوم، تو په هون کې ته ستونزمنه ده چې وایي وهي. د نننۍ لوبې تر ټولو ښه وکټه مې د مکیولم وچه واخیسته. راشد خان په لومړۍ لوبه کې هم د رایل چیلنجرز بنګلور ټیم دوه لوبغاړي اوټ کړي وو. هغه تر لومړۍ لوبې وروسته له خپلو ټولو مینوالو مننه کړې وه چې دا یې تل د لوبو لپاره ستایلی دی. که څه هم راشد خان د یکشنبې ورځې په لوبه کې د 40 اوریزو کرکټ سیالیو تر ټولو سرلاري برانډن مکیولم، سوریش رینا او آرون فینچ په 4 اورونو کې د 19 نمرو په ورکولو سره وسوځول، خو لومړۍ لوبه کې منډې لکه زیاتې ورکړې وې. د استرالیا د کرکټ ستوري شین واټسن چې په تیرو لوبه کې د راشد خان په وروستي بال شپږیزه ووهله، هغه یې تکړه خو لږ بې تجربې وباله. سن رایزرز حیدرآباد ټیم د یکشمې په لوبه کې د 9 وکټو او 4 اورونو په توپیر ګجرات ټیم مات کړ، او د آی پی ایل لوبو د جدول په سر کې ځای خپل کړ. راشد خان چې له 2 میاشتو راهیسې له کور او کلي لري دی، د لریوالي په لوبي تاثیر نه دی کړی او ورځ تر بلې د نړیوالو نظر جلبوي. د استرالیا د کرکټ پخوانی ستوري او د راشد خان د سیال ټیم ګجرات لائنز روزن کی برات هاج هم نن دهغه ستاینه وکړه.
His bowling was outstanding and
دهغه بالینګ فوق العاده وو. موږ درې لوبغاړي په کم منډو لاس ور کړل او دهغه سدي چې په شلاو ریزو سیالو کې تاسو ته ستونزمن تمامې دلای شي. راشد خان د یک شمې پورز د لوبي تر ټولو غوره لوبغاړي هم اعلان شو. د راشد خان ترڅنګ د سن رایزرز ټیم لپاره بل افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل هم لوبه کوي چې تر اوسه په دوه لومړی لوبو کې وار نه دی ورسېدلی. آی پی ایل د هند کرکټ غوره لیګ دی چې د نړۍ تر ټولو ستوري کرکټران پکې د لوبېدو چانس لري او دا ځل د افغانستان د ملي ټیم دوه لوبغاړي هم پکې اخیستل شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
اوریدونکو اتفاق پښتو ادبی جرګې د اتوار په ورځ په کراچۍ کې د میشت شاعر وزیر احمد وزیر د نوی چاپ شوی شعری کتاب د پرهر سلیکا د مخکتنې غونډه وکړه. په غونډه کې د ښار د بیلابیلو سیمو ادبی ټولنو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. د دغې غونډې تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د مخکتنی وروسته له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد کتاب لیکوال وزیر احمد وزیر ویل چې د کتاب چاپ کولو یوازینی مقصد دی پښتنو ته خپل پیغام رسول وو او هیله سرګند کړه چې دا کتاب بنور لیکوالان دې ته وهڅي چې خپل پیغام تر ټولو پښتنو په لیکلې بڼه ورسوي.
دا یو یادګار ده لپاره چې په پښتو په کتابونو کې په پښتو په اړه کې څه اضافه وشي نو کنن نشي سبب شي سبب بلل وشي اخر دا کتاب به زوبه نه خدا کتاب خو وای دا د پښتو لکه یو دغه مطلب دی چې نه د پښتو کتاب چاپ شو بلې هغه کتاب پوره نه شو د پښتو د ټکی هم د پښتو د پاره نو هغه ډیر غټه خبره ده.
کراچۍ کې میشت ځوان شاعر او لیکوال حسرت بنیری ویل چې دلته راغلي ټول لیکوالان په خپلو پیسو کتابونه چاپوي خو له بده مرغه په پښتنو کې د کتاب اخیستلو عادت لا تر دې دمه نه دی راغلی نو ځکه لیکوالان په خپل خلکو ته ډالې کوي.
خپل ژبه مونږ له پکار دي چې هغه زده کړو نو په کتاب کې چې کم خیالات ملګرو لیکلي وي یا هغه سره هغه په کم تاثرات کم نظریات دا وي نو هغه لوستونکو ته ورسي. په کراچۍ کې ډېر کتابونه چاپ کیږي او چاپ شوي دي خو ملګرو په دغه باندې خپلې پیسې لګولې دي او هم دغه خیال دي چیرې زه د پښتو لپاره د خپل ژبې لپاره د ودې یو سبب جوړ شي.
دا غونډې په پای کې راغلو یو شمیر کسانو په پیسو د وزیر احمد وزیر کتاب واخیستلو چې مقصد یې د روایت ته وده ورکول و چې ویډیا کتابونه اخیستل باید اوس پرېښودل شي. له دې وروسته آزاده مشاعره وشوه چې پکې راغلي شاعرانو خپل کلامونه واورول. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د هر کال په سیر دا ځل هم د پېښور په هزار خوانۍ کې د رحمان بابا د کلیزې درې ورځنۍ اورس د رحمان ادبي جرګې لخوا ولمانځل شو. په دغه اورس کې د لر او بر لسګونو شاعرانو د رحمان بابا د شعر سلګونو مینوالو ګډون وکړ. د رحمان ادبي جرګې مسؤلین وایي د دوی د بلنې باوجود د خیبر پښتونخوا د کابینې کوم وزیر او وزیر اعلی په اورس کې له دوی سره ګډون ونه کړ. په دې اړه تفصیل د خالد خان نه اورو.
دا رحمان ادبی جرګې د یو چارواکي په وینا دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې وزیر او صوبای حکومت نه دغه غوښتنه بیا بیا کړې ده چې د رحمان بابا عرس دی په سرکاري توګه ومانځل شي او په دغه ورځ په ټوله صوبه کې د عام چوټې اعلان وکړي شي. پېښور کې د پښتو صوفي شاعر او بزرګ عبدالرحمن بابا په مزار درې ورځنی عرس د اتوار په ماښام پای ته ورسېدو چې د مشاعرې او قوالې نه علاوه د رحمان بابا په ژوند او شاعرۍ لیکوالانو او سیړنکارو خپل سیړنې وړاندې کړې. دا رحمان بابا ادبی جرګې عمومي سر سیکرټر ډاکټر ظفر الله بخشالی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر او نور ذمہوار چارواکو ته په عرس کې د ګډون بلنه ورکړې وه خو صرف د پېښور ضلعي ناظم د بابا په مزار حاضری وکړه.
د حکومت وخت نه چې کوم دا مطالبات دي چې دی د رحمان بابا عرس چې کوم دی دا د سرکاري توګه باندې اون مانځل شي. پر اوس کال هم موږ دا خبرې کولې سکالم کو هر وخت موږ دا خبرې کړې دي چې د رحمان بابا عرس پرز دی یو چټي چې کوم دی مقامي چټي دا د اعلان کړی شي او د دین علاوه د رحمان بابا د اور سرکاري حیثیت حاصل شي.
دغه شان پیجندل شاعر او لیکوال پروفیسر ډاکټر اسیر منګل د رحمان بابا د شخصیت په حواله وویل چې هغه د ټول انسانیت شاعر او د هغه پیغام د مینې او امن او باید چې د رحمان بابا اورس په سرکاري توګه ومانځل شي.
باید جمنګ داغه مقام په جنو او داغه کوم حیثیت ته داغه مطابق دا غن من غونډي وکړو او خلکو باندې هغه په جنو چې هغه کم پیغام دی. نن سبا چې په مونږ باندې کم حالت راغلی د پښتنو په خاور باندې کم هور بل دی، هغه د پاره هم دغه شخصیت چې دی پر کواریت نه بالاتر سوچ و ده، د سوچ د انسانیت سوچ و.
خبریال شیر عالم شینواری وایي چې رحمان بابا مزار او کمپلیکس په کال 1992 کې جوړ شوی دی، خو دا مزار په دننه نه خو د مشاعرې دپاره او نه د خلکو د ناستې دپاره څه خاص انتظامات شته دي.
زه فکر کوم چې دا زمونږ د حکومت هم او زمونږ د عوامي حلقوم ډېره کمزوري ده چې دغه مزار او دغه کمپلیکس چې په کال 1992 کې جوړ شوی دی په هغه کې مشاعره حال لا تر اوسه هغه ته تاله لګېدلې ده او هغه نه ده کولو شوی. بل دا چې دلته کې سټوډنټس راځي، فیمیلز راځي، لکه زنانه راځي، د هغې دپاره پراپر د ناستې ځای بالکل نشته. په خاورو کې تاسو ګورئ چې دلته کې خلک ماشومان ناست دي.
د رحمان بابا عرس هر کال د اپریل په لومبنۍ اونۍ منځل کېږي چې په لومبنۍ ورځ د بابا په مزار څادر او ګلونه غوړول شي او د بابا په مزار مشاعره او قواله پروګرامونه هم کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
لال د بدخشان چرتا د یار شوند چرتا غم د دلو جان چرتا کتی لال چرتا لال د بدخشان چرتا کتی لال چرتا لال د بدخشان چرتا پیغل جنے چرتا گنڈی یتیمان چرتا کتی لال چرتا لال دا بدخشان چرتا کتی لال چرتا لال دا بدخشان چرتا بین زورزے چرتا عمر جاوے
لال چرتا لال د بدخشان چرتا کتی لال چرتا لال د بدخشان